رگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غشنا رادیو دویمه نیم ساته سهارنی پښتو خبری خبرونه پیل شوله نن یک شنبه ده د 1399 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی ولسمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې ومه کیږي د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې باور چې د افغانستان حکومت د امریکا لخوا په پاکستان د مرستو زنډول ستایل دي د نظامی چارو یو شمیر کارپوهان په دې عقیده دي چې د امریکا جمهور رئیس د پاکستان په خلاف کوم غټ اقدام وکړي پاکستان کولی شي چې په افغانستان کې د امریکا ګټو ته نقصان ورسوي او په اسلام آباد کې چارواکو د افغان کډوالو نه غوښتي دي چې په یوه میاشت کې خپل هیواد ته ستنې شي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه پریکړه عملی نه ده د راپورونو لګ ورستاوري خوال د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري
السلام علیکم د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبه په ورځ د امریکا په انتخاباتو کې دغه د کمپاین د ډلې او د روسیې ترمنځ د اړیکو او په انتخاباتو کې د مداخله په اړه ول هغه چیرته کړي سل په سلو کې صحیح ول او هیڅ داسې کار نه دی کړی او نه په فدرالي تحقیقاتو ادارو کې مداخله کړې او نه مخه ونیولې ټرمپ ول ستاسو د معلوماتو لپاره دا وایم چې هیڅ روابط نه ول هیڅ جرم نه دی ترسره سوی او هر څوک مت دا وایي چې زه د تحقیقاتو لاندې نه یم ټرمپ زیاته کړه که د ماسکو سره که د یو چا روابط جوړ سوي وي نو هغه به د میرمن کلینټن او یا د ډیموکراټانو د ملي کمیټې ترمنځ وي جمهور رئیس ټرمپ د خبریالانو سره دا خبرې د جمهور رئیس د آرام پر ځای یا کیمپ ډیوډ کې کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په پام کې لري چې په 2013 کال کې هم پر خپله دنده پاتې سي تر دې وړاندې اوازې وي چې شایي نوموړی له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ترینګړو اړیکو له کبله ډېر ژر له خپلې دنده ګوښه سي ټیلرسن د جمعې په ورځ له سی این این ټلویزیون سره په مراکې کې وویل چې فکر کوي د ولسمشر ټرمپ اداره به ادارې په 2019 کال کې ډېره بریالۍ وه اوس داسې پالیسۍ مخته وړي چې د دې هیله لري چې له دې سره به 2013 کال کې هم ډېره بریالۍ وي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د ولسمشر ټرمپ ترمنځ اړیکې د 2019 کال په اوږدو کې ترینګلې سوې وې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې د هیله لري چې د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ خبرې به د اولمپیک د لوبو نه علاوه هم نورې هم پر مخ ولاړې سي او ژمنه یې وکړه چې د امریکا به هم په دغو خبرو کې په مناسب وخت کې برخه واخلي
I hope it works out. I very much want to see it work out between the two countries. I'd like to see them getting involved.
لدې مخې د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک کمیټې ویلي وو چې د غیواد به شای راتلونکي میاشت د اولمپیک په ژمنۍ لوبي کې ګډون وکړي. دا خبره د جاپان د کیوت خبري اژانس د شمالي کوریا د نړیوال اولمپیک کمیټې د استاذ چانګونګ لکول کړي چې پیانګ یانګ په نړیوال هوایي ډګر کې خبرونه ته وکړه. شمالي او جنوبي کوریا د جنوري په 15مه موافقه وکړه چې راتلونکي ونې به د پدغو اولمپیک لوبي کې د شمالي کوریا د ګډون په احتمال په لوړه سطح خبري وکړي په سوریه کې حکومتي او روسي جنگي الوتکو په پلازمینې د مشق ته نږدې د یاغانو په مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي د سوریه د جنگ د څاري سازمان ویل دي چې لږ تر لږه ولس ملکیان په دغه بریدونه کې وژل شوي دي د ختیز غوټې سیمه چې په سوریه کې د یاغانو اخرنۍ مضبوط مرکز پاتې دي د هرې ورځې هوایي بریدونو هدف ګرځېدلې د سوریه د بشری حکومت د څاري ادارې د یکشنبه پر ورځ ول تر چې تر ټولو خنړی برید د حمیرا په سیمه کې سوي دي چې دولس ملکیان په شبوجه سوي دي چې څلور پښې ماشومان دي د 2001 یو لسم کال پیل راسي کله چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې شروع سوي دي تر اوسه درې لکه څلوېښت زره کسان وژل سوي دي او میلیونونه بې کوره سوي دي اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویل دي چې د سعودي حکومت یو لس شهزادګان چې د سعودي حکومت د بادشاهي د سخت اقداماتو پر ضد مظاهره کوله نیولې دي دا خبره د سباق و پانی د شنبه پر ورځ راپور کړی ده د سباق و پانی د شهزادګانو نمونه نه دي خبره کړی دي او لیکلي دي چې هغه د ریاض په تاریخي شاهي مل کسر الحکم کې د حکومت د هغې پریکړې پر ضد چې نور به د شاهي کورنۍ د غړو د برېښنا او د اوبو پیسې نه ورکوي مظاهره کوله مظاهره چانو دې غوښتنه هم کوله چې د هغوی د اکازوی چې د نامعلوم جرم په کولو سزا ورکړل سوي ده مالي جبران دي ورکړي د سعودي چارواکو بیا سمدستي په دې اړه کوم تبصره نه ده کړي د اسرایل یو چارواکي د شنبه پر ورځ ویل چې اسرایل د امریکا متحدارتو د هغې وړاندیز ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو د هغه سازمان چې فلسطیني مهاجرینو ته مرستې رسوي د پیسو ورکول به رورو بند کړي. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې دې امکان شته، خو ویلي دي چې دا کار به رورو وکړي. ټرمپ د دې اونۍ په پیل کې ګواښ کړی و چې د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یا یونروا ته به په راتلونکي کې د پیسو ورکول رورو ودروي، او دلیل یې دا بیان کړ چې فلسطینیان نه غواړي چې د اسرایلو سره د خبرو اترو له لارې دغه مسله پر مخ یوسي. فلسطینیان دغه فکر غندلی دي او دا کار یې د زور او د ګواښ په وسیله کار کولو ته اړ ایستل بللی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو پر باب د سناتور رند پاول نظر ستایلی دی. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ماښام په یو ټویټ کې ولیکل چې رند نظر ښه دی. سناتور رند پاول په خپل ټویټ کې لیکلی دی چې زه غواړم داسې یو طرح وړاندې کړم چې په راتلونکو څو ورځو کې پر پاکستان مرستې بندې سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
دروندونکو خبرنم د امریکا غږ آشنا راډیو واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگټن اوري. دا هم د روان خبرونه لمړی مطلب. د افغانستان حکومت د امریکا لخوا په پاکستان د مرستو زندول ستایلی دي. حکومت وایي چې کابل د هر هغه عمل هرکلی کوي چې پاکستان د ترهګرۍ سره مبارزې ته اړ باسي. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار رحیمګل څاروان په راپور کې اوري.
د پاکستان په تړاو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ټویټ وروسته د امریکا لخوا په پاکستان د نظامي مرستو درول د افغانستان د هرکلی وړ ګرځېدلی دي. ارګ وایي هر هغه اقدام چې ترهګري پکې لمنځه لاړ شي په افغانستان کې د سولې او ثبات لامل وګرځي او د سیمې د کرنلارې د بدلون لامل شي افغانستاني هرکلی کوي.
آنچه که اتفاق افتاده څه چې پیښ شوي د ملي یووالي د حکومت د فعال بهرني سیاست محصول دی. موږ په بهرني سیاست کې له خپلو نړیوالو شریکانو سره ښه او مؤثره همکاري لرو.
اجرایه ریاست وایي پر پاکستاني تر دې زیات فشارونه وارد شي چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې مرسته وکړي.
د افغانستان حکومت فکر کوي چې دا مثبت لوري ته شګامونه دي. مهمه ده چې نور اقدامات هم اوس تر څو بالاخره پاکستان د تروریزم پر ضد همکاري ته تشویق سي.
د پارلمان غړي په پاکستان تر دې هم د زیاتو فشارونو غوښتنه کوي.
په پاکستان باندې زه فکر کوم دغه اوسنۍ غسې مرستې ور باندې بندې کړي دي، دا به څومره مؤثره نه وي تر څو پورې په پاکستان باندې نور زیات فشارونه رانوړي. پاکستان
دغه تحریمات په وسیع ډول ورته عملي نسي. درغو پاکستان پر زنګنو ناراضي، درغو پاکستان د طالبانو د سپورټ او د حمایت لاس نه اخی.
سیاسي سیډور کې مشتاق رحیم په دې باور دی چې دا بندیزونه په پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
په داسې یو حالت کې د امریکا مرستې یو ډول د دوی د بودیجې یو معمول ګرځېدلې برخه وه، او د دې قطه کېدل په دې معنا چې د بودیجې یو معمول اړخ لمنځه ځي. ستری روپی وی او د دوی د پوهه خنه برخه جوړوله. په ځانګړي ډول د دوی نظامی مصارف ډیر لوړ دي، په نظامیانو باندې ډیر سرمایه‌ګذاري کیږي په پاکستان کې، او دغه پنګونه دوی د امریکای د مرستو نه پوره کوله. چې دا اوس د دې بندیدلو سره په دې معنی باندې وی چې دوی خپل د عادي بودیجې نه ډیر روپی په نظامی برخه باندې مصرفوي، چې فشارونه به په هیواد او په عام وګړو باندې راځي.
کابر خاریان د تاوتریخوالي ختمول غواړي.
پاکستان باندې د مرستو بندیدل کولای شي تر یو حده پورې هغه نامنګان چې په افغانستان کې شتون لري کمې کی، او دا په پاکستان باندې هم مستقیم اغیز لري، ځکه چې هغه ملک تروریستان یا هغه دهشتګر چې دی هغوی ته ځالې ورکړي دي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په لومړیو کې په خپل ټویټ کې ویلي چې پاکستان ته امریکا 3.5 میلیارد ډالر ورکړي او دغه هیواد امریکا تیروسته ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نظامی چورو یو شمېر ماهران په دې عقیده دي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل اعلان سره سم د پاکستان په خلاف کوم غټ اقدام وکړي، پاکستان کولی شي چې په افغانستان او سیمه کې د متحده ایالاتو ګټو ته نقصان ورسوي. په واشنگټن کې د امریکا غاک د ملي امنیت د خبريال جف سلډن د رپورت خلاصه زمنګ د همکار سید سلیمان شان اوري.
د ټرمپ اداره وای په پام کې لري چې سکال د پاکستان پاوستا د $1 میلیارډ په بیه د نظامي تجهیزاتو او د هغو $900 میلیونو لیګل وزن دی چې په قبایلي علاقو کې د نظامي عملیاتو د سرته رسولو په بدل کې وعده کړې وه. خو امریکایي سناتور رین پال وای چې له پاکستان سره په بشپړه توګه د مرستو د ختمولو لپاره به په راتلونکو 4 ورځو کې یوه قانوني لایحه کانګرس ته وړاندې کړي. ټرمپ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د 13 کلونو په موده کې د دومره زیاتو مرستو په عوض کې پاکستان له درواغو چال او نرنګ نه سوا له امریکا سره نور څه نه دي کړي او د امریکا مشرانو ته د احمقانو په نظر ګوري. یوه لړپولي امریکایي مامور د جمعې پر ورځ ویل چې د اسلام آباد په مقابل کې د ټرمپ حوصله اوس ختمه شوې. څارونکي په دې باور دي که څه هم چې ظاهراً د ټرمپ د ادارې ګواښونو پاکستانیان ورخطا کړي دي او دغه هیواد ځینې سیاسي مشرانو ویلي دي چې پاکستان د پلاتونکو وختونو کې د امریکا د مرستې له قبلولو نه ډډه وکړي، د پاکستان په خلاف به سخت اقدامات له خطر نه خالي نه وي. همدا وجه ده چې دفاع د وزیر جیمز میټس په شمول لوړپوړو امریکایي مامورانو د جمعې پر ورځ کوشش وکړ چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اختلافات کم وکړي. امریکایي مامورانو وایي چې طالبان په شمالي وزیرستان کې لخپلو مرکزونو نه په افغانستان کې په امریکایي قواو باندې د حملو لپاره پلانونه جوړوي. څېړونکي خبرداری ورکوي چې د پاکستان په خلاف د ټرمپ سخت دریځ به کار ورنکړي، هر ډول اقدام کې وکړو له خطر نه به خالي نه وي. پاکستان کولی شي په افغانستان او په سیمه کې امریکا ګټو ته ضربه ورسوي. په واشنگټن کې د ویل سنټر د علمي مرکز کارپو مایکل کوګلمن وای په دې اړه ډېر خبرې کیږي چې متحده ایالات شاید بالاخره د خپلې خوښي نتایجو د لاسته راوړلو په خاطر پر پاکستان باندې د فشار د زیاتولو په فکر کې او احتمال لري چې معکوسه نتیجه ورکړي. مایکل کوګلمن چې د ویلسن په مرکز کې د آسیا د پروګرام مرستیال دی، امریکایي مشرانو ته مشوره ورکړې ده او وای که د سختو اقداماتو له امله پر پاکستان باندې فشار زیات شي او د دې احساس وکړي چې بل لار ورته نه پاتې، په داسې ډول شاید ځوابي اقدام وکړي چې په جنوبي آسیا کې به د امریکا ګټو ته سخت نقصان ورسوي. یوه احتمالي سیناریو دا ده چې پاکستان بل خپلې خاورې نه په افغانستان کې د ناټو د اکمالاتو لارې وتړي او د امریکا لپاره به په افغانستان کې مشکل جنگ لا پسې ګران کړي. څېړونکي وایي چې پینټاګون له دې احتمالاتو نه آگاه دی او نو غواړي چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ لفظي شخړه د کنټرول نه ووځي. د ټرمپ اداره هم دا خطر مني او وایي چې له خپلو سیمه ییزو انډیوالانو سره په افغانستان کې د ائتلافي قواو لپاره د ضروري مرستو د رسولو په خاطر د متبادلو لارو د موندلو په اړه مقدماتي خبرې پیل کړې دي. د سپینې ماڼۍ لوړپوړي مامور وویل زه دا نه یم چې دا کار ناممکن دی خو دومره اسان به نه وي. په 2011 میلادي کال کې د امریکایي قواو په یوه حمله کې د 40 پاکستاني عسکرو د وژل کېدو په تعقیب پاکستان په افغانستان کې د ناټو د قواو د کمالولو هوایي او ځمکنۍ لارې د 2 میاشتو پورې وتړلې او امریکا مجبوره شوه چې د مرکزي آسیا له لارې متبادلې لارې ولټوي. کارپو کوګلمن په دې اړه یو ځل بیا وایي په پخوا وختونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې دې مرحلې ته نوې رسېدلې چې په بشپړ توګه خراب شي، خو که چیرې دا ځلې پر پاکستان باندې فشار زیات شي شاید چې مجبور شي د لنډې مودې لپاره د امریکایي مشرانو د خوشحالولو په خاطر یو څه اقدامات وکړي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف د جیو نیوز تلویزیون سره جمعې پر ورځ په مرکه کې ویلي چې امریکا نه زموږ دوست ده او نه مو ملګری، ځکه داسې و ملګری ده چې تل له دوستانو سره بې وفایي کوي. خواجه آصف خبرداری ورکړ چې پاکستان به د امریکا پر ځای د چین او روسیې په شمول له خپلو سیمه ییزو انډیوالانو سره انډیوالي او دوستي پخه کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی پښتو خبری خبرونه ته غواګیستی. په اسلام آباد کې چارواکو د افغان کډوالو نه غوښتي دي چې په یوه میاشت کې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د پاکستان د حکومت د دې پریکړې په باب اندېښنه ښودلې ده. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار احمد شکیب دوست په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د مرستیال زردشت شم سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
په یوه میاشت کې د شاوخوا 1 میلیون افغان مهاجرینو ستنېدل څه آسان کار نه دی. آیا تاسو د پاکستان له حکومت سره په دې اړه خبرې پیل کړي دي؟
دغه تصمیم اوسنی حالت کې غیر عملی دی، چونکه بیخی دا تازه موضوع ده. دا موضوع به موږ سره په جدي توګه مطرح کوو، خو فعلا هغه خپلو مربوطه ادارو سره موږ په تماس کې، نو دوی اوس مهال یو مکتوب د سرحدونو چارو وزارت د پاکستان یا سفران هغه صادر کړی دی ټولې امنیتی ادارو ته او نورو اړوندو ادارو ته، چې حداقل په دې موده کې چې نهایي تصمیم نیول کېږي دغه کډوال ونه ځورول شي.
خو تر اوسه پورې ستاسو د وینا له مخې نهایي تصمیم نه دی نیول شوی، داسې خوشبیني شته؟
دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې اوس مهال هغه د داوطلبه د تلو پروسه چې ده ملګرو ملتونو د یونیسیار په همکارۍ هغه په مخ کې وړل کیږي، نو هغه پروسه هم چونکه ژمی په افغانستان کې سختي هغه دغه درې څلور میاشتې توقف لري، نو هغه غالبا په مارچ کې پیل کیږي. نو په دغه موده کې خو په دې غیر عملی ده چې هغه پروسه هم ولاړه ده، هغه کم یو څه امکانات چې دغه کډوالو ته بیرته د تلو په وخت کې ورکول کیږي هغه هم اوس نشته دی، نو په دې اساس راتلونکي کې به په نهایي تصمیم نیول کیږي.
شام صاحب ویل شي چې دوه میاشتې مخکې پاکستان منلی و چې په خپل خاورې کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده د یو کال لپاره وغځوي. پاکستان ولې د افغانستان په مسالې کې پر خپلو ژمنو عمل نه کوي ستاسو په نظر؟
ښه، دلته یو څه نور عوامل شته دی. یو خو موږ تاسو پوهیږو چې دغه اوسني سیاسي اوضاع چې ده په دې باندې مستقیم تاثیر لري، بل یو دا ده چې دلته انتخابات هم را روان دي، ممکن اوسنی حکومت دغه مسؤلیت بل حکومت ته پرېږدي، نو داسې زمونږ فکر هم دا دی او برداشت هم دا دی چې ممکن د اواسطو پورې دغه پروسه تمدید شي، نو دغه یو څه عوامل دي چې انتخابات را روان دي او بیا نوی حکومت راځي، ممکن چې هغې پورې دا پروسه دغه شي.
پاکستان ویلي چې د افغان کډوالو د ستنولو مسله به له یونیسیار ادارې او نړیوالې ټولنې سره مطرح کړي. تاسې به ممکن په اسلام آباد کې له بهرنیو ډیپلوماتانو سره په تماس کې یاست، نړیواله ټولنه په دې اړه څه نظر لري؟ په دغه یوه میاشت کې دننه د کډوالو ستنېدل خو آسان کار نه دی، په دې اړه به د نړیوالې ټولنې نظر په اسلام آباد کې خصوصا د ډیپلوماتانو نظر به څه وي؟
دلته شکیب صاحب یو موضوع خطه تاسو ته اشاره وکړه، دغه کابینه چې د دوی کوم تصمیم نیولې ده نو یو لارې بیا پریښې ده، هغې هم په دې پوهیږي چې دا په دغه لنډه موده کې دا غیر عملي ده، نو هغې هم دا ویلي دي چې یونیکسیار او اړوند ارګانونه باید د افغانانو د بیرته تلو دپاره هغه زمینه برابره کړي او د دې البته په خپل خوخه او هغه بایزته تک د پاره، نو هغه بیا بیرته هیله بخون کې چې دلته یو لار خلاصه ده هم د مذاکرې او هم د دغه اړوند ارګانونو چې دی نړیوال چې په راس کې د یونیسیار اداره ده، د یونیسیار ادارې سره او نور ادارات چې دغه سره موږ په تماس کې، به خصوصا دغه تصمیم چې راغی هغه هم زموږ په سیر اندېښمن دي، خو په راتلونکي ورځو کې به ان شاء الله په دغه برخه کې بیا مجالس نیول کیږي او هغه نهایي تصمیم باندې به تبه نه غبي هغه ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
ترنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی او دا هم یو رښتې مطلب. توبرکلوز یا نری رن ساري ناروغي ده او د پدې معنی چې د یو انسان نه بل انسان ته په مختلفو لارو چارو انتقالي چې یوې هم ټوخېدل دي. ډاکټر اریک ګوسپی د توبرکلوز ناروغي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي دی. د هغه کار دا دی چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د دې ناروغي په حق له معلومات راټول کړي او دا چې څنګه یې باید مخونی ول شي. ډاکټر اریک د نری رنز د ناروغي د خبرېدو په حق له داسې وایي:
TB is the threat that can be spread by aerosolized spread by not a behavior that increases your risk.
نری رنز د هوا د لارې د یو انسان نه بل انسان ته خپرېږي او بل داسې کوم شی نشته چې په دې ناروغي د اختکېدو خطر زیاتوي. کله چې تاسو د یو چا څنګ ته ولاړ یاست چې په نری رنز اختوي او هغه وټوخېږي، ناروغي تاسو ته سرایت کوي. د هغه تر ټوخېدو وروسته میکروب ستاسو وجود ته ننوځي. ډاکټر ګوسپی وایي چې نری رنز هر ورځ په اوسط ډول 15,000 کسان وژني. کله چې یو انسان په دې ناروغي اخته شي په لمړنۍ ونیو کې زیات ټوخېږي، تبه کوي او د شپې لخوا خولې پیرازي. وروسته بیا انسان کمزوری کیږي او وزن کمیږي. سره لدې چې د برکلوز یا نری رنځ د انسان په سږو برید کوي، خو ډاکټر ګوسپی وایي چې دغه ناروغي ښایي چې د انسان د وجود نورې اعضاوې هم زیانمنې کړي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د توبرکلوز یا نری رنځ ناروغي سره لدې چې وژون کې ده، خو علاج یې کېدلی شي.
We can treat it with effective antimicrobacterial drugs.
نری رنس تشخیص کیدای شي او نوی پسلو کې د میکروب ضد په درملو یو علاج هم کیږي. دغه ډول دارو درمل هم د وس هم پیدا کیږي. په ځینې هیوادونو کې خلک داسې فکر کوي چې توبرکلوز یا نری رنس د بخوانی زمانه ناروغي ده او په همدې خاطر بودیجه ورته کم کړی ده. د هند په شان په ځینو هیوادونو کې چې زیات شمیر خلک پکې په نری رنس اخته دي، د دې ناروغۍ سره مبارزې ته چندان اهمیت نه ورکول کیږي. ډاکټر ګوسپی یو ځل بیا وایي چې د زیکا او ایبولا په شان د ویروسونو د پیدا کېدو په خاطر د روغتیایي کارکونکو ټول پام د ویروسونو سره مبارزې ته اوښتی او نری رنس ترې هېر شوی. ګوسپی وایي چې دا د اندېښنې وړ مسله ده.
Our political will has waned and it has been deprioritized in ministries of health as the urgent emergent.
د نری رنس د لمنځوړلو لپاره سیاسي اراده کمه شوې ده. اوس د ځینو هیوادونو د روغتیا وزارتونه یې په خپل لمړیتوبونه کې هم نه حسابوي. همدا وجه ده چې دا ناروغي زیاته شوې ده او ډېر خلک وژني. د سل یا نری رنس ناروغي په کال کې تقریبا 1.8 میلیونه کسان وژني او دا په دې معنی چې اوس نری رنس په نړۍ کې یوازینی ساري ناروغي ده چې زیات شمیر خلک وژني. د نری رنس ناروغي د نړۍ په هغو هیوادونو کې زیاته وي چې ډیر نفوس ولري. خلک یې په کافي اندازه خوراکي مواد نه لري او حفظ الصحه پکې نه مراد کیږي. په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په جنوبي افریقا، هند، اندونیزیا، چین، نایجیریا او پاکستان کې په نری رنس اخته دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د نری رنس 80% کې ناروغان په همدغه هیوادونو کې دي. خغلی ګوسپی وایي که د نړۍ ټول هیوادونه د نری رنس په ورکولو کې همکاري وکړي، هیله ده چې د 2030 کال پورې به دغه ناروغي په نړۍ کې ختم شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د انتخاباتو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دی وغړي د غوړه کولو چارو پیل کړی دی. د دې کمیټې چارواکو په وینا د ټاکنو په کمیسون کې د یو خالی څوکۍ لپاره 50 کسانو نمونه لیکلي دي چې 3 کسان به ترې ارګ تمارفي شي. تفصیل د کابل نه د امریکا غک خبريال ممتاز بهیر راپور کوي.
د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو غوراوي کمیټه وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د یو غړي د غوړه کولو لپاره کار پیل کړی او ډیر ژر به د افغانستان ولسمشر ته 3 وړ کسان معرفي کړي. دغه کمیټې وروسته هغه یو ځل بیا په کار پیل کړی چې د افغانستان ولسمشر د روان کال د قوس میاشتې په 23 نجیب الله احمد زای د ټاکنو د خپلواک کمیسون له ریاست څخه ګوښه کړ او له اړوندو بنسټونو څخه یې وغوښتل چې د دغې څوکۍ لپاره وړ کسان ارګ ته ور وپیژني. د غوراوي کمیټې رئیس جاوید رشیدی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ټاکنو کمیسون د یوې خالی څوکۍ لپاره 80 کسانو فورمې ترلاسه کړې وي او 50 کسانو بیرته دغې کمیټې ته خپل اسناد سپارلي دي. هغه وویل د غوراوي کمیټه به هڅه وکړي د هغو فورمو په اړه چې بیرته کمیټې ته سپارل شوي دي د ټاکنو قانون او د کمیټې د کاري تګلارې پر بنسټ د څېړنو له پړاوونو وروسته 3 تنه کاندیدان چې تر ټولو عالي او مناسب معیارونه یې پوره کړي وي د جمهوري ریاست محترم مقام ته معرفي کړي او محترم ولسمشر به له دغو 3 کسانو څخه یو کس د ټاکنو خپلواک کمیسون ته معرفي کړي. د ټاکنیزو کمیسونونو د غړو غوراوي کمیټې د 1995 کال په عقرب میاشت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د غړیتوب لپاره د 21 او د ټاکنو د شکایتونو اوریدو کمیسون ته د 15 کسانو د نمونو لیست د افغانستان ولسمشر ته سپارلی و او ښاغلي غنی له همدغو لیستونو څخه ټاکنیزو کمیسونونو ته نوي کمشنران معرفي کړل. له ټاکنو څخه د سار یو شمیر بنسټونه د حکومت او د غوراوي کمیټې نوی اقدام د ټاکنو د قانون خلاف ګڼي او ټینګار کوي چې حکومت باید د ټاکنو د قانون د 14 مادې پر بنسټ د نوماندانو له پخواني لیست څخه د ټاکنو د کمیسون خالی څوکۍ ډکه کړي. د افغانستان له ټاکنو څخه د سار بنسټ مشر جاندار سپینغر امریکا غږ آشنا ته وویل حکومت په دغه اقدام سره هڅه کوي چې د ټاکنو کمیسون ته د خپلې خوښې کس ور اردن نکړي
دا د کمیسیونو کې بار لا کم کی هغه سیاسي اجماع کې به نورم درزونه اضافه کی او مشکلات به زیات راوړي ما ته د سوال زیات دی چې د کمیسیون قانوني اساسي یو غړی د حقوقي بشر یو غړی چې ټوله ورځ میرمن سیما شمر دا په فریاد د قانون نه وایي او همداسې د سترې محکمې یو غړی چې ډېر معتبر ارګان دی څنګه حاضریږي چې د رئیس جمهور په غوښتنه په یو غیر قانوني پروسه کې داخل شي او د حکومت په خوښه دوی یو بهیر سرته ورسوي دا واقعا د سوال وړ مسله ده ټولو افغانانو دپاره
ښاغلی سپینغر د غوراوي کمیټې بیا جوړول او د دغې کمیټې راتلونکې پرېکړې هم له قانون سره په ټکر کې وبلل او ټینګار وکړ چې ولسمشر غنی باید د دغې ستونزې د حل لپاره د ټاکنو د قانون 14 ماده تعدیل او نوې تقنینی فرمان صادر کړي خو د غوراوي کمیټې چارواکي وایي د قانوني تشدد ډکولو پر سر یې شاوخوا سلويخت ورځې د حکومت له لوري سره بحثونه کړي او ټینګار کړی چې حکومت باید د پخوانی لیست څخه یو کس د ټاکنو کمیسیون ته معرفي کړی وای خو حکومت په دغه لیست کې د کمیسیون د غړیتوب لپاره وړ کس نه دی موندلی نو ځکه د ښکېلو اړخونو په صلاح د نوي کس موندلو لپاره بیا اقدام وکړ ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري
او دا هم درنډونکو د روان خبرونه ورسته مطلب د نیویارک خروالی په دیالت کې د میشتو افغانانو د ستونزو د حل کولو لپاره یو غونډه راغلې وه خاروالې په نیویارک ایالت کې میشتو افغانانو ته ویلي دي چې دوی به یې ستونزې حل کړي دا چې په نیویارک کې افغانان څه ستونزې لري او چارواکي د اورولو لپاره څه ژمنې کړي دي په دې راپور کې اوري
دغه افغان ماجرین چې د نیویارک ښار په کوینز کالج کې راغون شوي پر هغه وطن بیاړي چې شاته پرې خولای دي اوس نیویارک د دوی نوی کور دی دوی په هغه غونډه کې برخه اخیستې وه چې د نیویارک ښار خاروالې هغه خار کې مشتا د ویمن فار ویمن په نامه لیوی افغانی خیریه مؤسسې سره په همکارۍ د دې لپاره جوړ کړی و چې د مهاجرینو ستونزې واوري او د هغوی د حل لارې چارې وړاندې کړي
مشکلات کې افغان
د نیویارک په خار کې تر 30,000 زیات افغان مهاجرین ژوند کوي چې د ژبه او کور په شمول لزنه ستونزې سره مخامخ دي کوم بنگلاديشي او پاکستانی ټولنه ته وګورونو دغه خار هغوی ته د ژبه خدمات او کورونه برابرۍ ځکه چې د هغوی شمیر زیات دي نو موږ دلته د دې لپاره راغون شو یو چې دغه مهاجرین خپل ستونزې بیان کړي او د خار حکومت زموږ د اړتیا او پاړه معلومات ترلاسه کړي
دا لوبړی زلو چې د نیویارک خاري حکومت یو داسې پروګرام په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره جوړ کړی و
موږ دلته د نیویارک خار د بشري حقوقو د کمیسیون استازي لرو هغوی کولای شي چې مهاجرینو ته د هغوی حق حقونه تشریح کړي کله چې له توپیری چلند یا د کرکې له جرم سره مخ کیږي موږ د زیات عمر کسانو د ریاست استازي هم لرو چې د ډیر عمر کسانو لپاره د خدماتو او د ډوډۍ د مرکزونو موقعیت تشریح کولای شي نو موږ له خلکو سره د مرسته کولو لپاره سلګونه پروګرامونه لرو
په تیر کال کې د مسلمانانو ضد خبرو او جرایم او عمله د افغانانو په څیر زیاتره مسلمانان د خپلې راتلونکي په اړه اندېښنه لري نو د ښار چارواکو د دې غونډې له لارې غوښتل هغوی ته ډاډ ورکړي چې د هغوی خوندیتوب او ښېګڼې ته به پام وکړي
تاسو یو سم ځای ته راغلي یاست ځکه کوین د متحده ایالاتو او د نیویارک د ښار هغه سیمه ده چې بیلابیلې ټولنې لري او د مهاجرینو هرکلی کوي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې ستاسو خدمت او مرسته وکړو که ښاروالۍ ښاري شورا یا د پولیسو ریاست وي تاسو باید له حکومت سره د تماس نیولو نه ونه ویریږئ
په دغه غونډه کې افغان مهاجرینو وویل چې دې غونډې ورته هغه فرصت برابر کړ چې د دې ښار له ادارې سره د تماس ساتلو لپاره ورته سخته اړتیا درلوده
امپورټنتلی چې موږ ګر درا ټول سو او دا پرابلمونه موږ الکو خو کدا غوونو کو دا زموږ دا شاخوا دا زموږ پاملونه زموږ کشنان ا د دې دا پرابلمونه نه الکیږي
بسیار خوب است معلومات مردم
دا خو غونډه ما د ټلیفون شمیرې او تماس معلومات تر لاسه کړل زما پوښتنه ته ځوابونه وویل شو دا ګټه وره
د نیویارک خار کاروالۍ او د ویمن فار ویمن مؤسسه پلان لري چې دغه ډول نورې غونډې جوړې کړي څو د هغو ستونزو په اړه پرمختګ تعقیب شي چې د دې غونډې په جریان کې مطرح شوي
او درنوندونکو پم دې سره د امریکا غا غشنار د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب هم پایته ورسل مننه چې تر دې د مو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غا غشنار د راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت ما خام په و بجو پیل کیږي تر هغه چې به هم ستاسو خدمت کې حاضرې ګو تاسو ټول پلوې لسپارم پاتې ورځ منک مرقه خو د خپل رادیوګانو تر څنګ وسی یو څو شیبو کې د خبرونه شروع کیږي